کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د صدرلو په د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د طالبانو د حکومت چارواکي د اتتنه واکسیناتورانو وژنه جنایت بولی او وایي چې عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد همداراز ویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیچې د عاملینو په لټه کې دي. په کندوز او تخار ولایتونو کې له دې حملو وروسته چې په واکسیناتورانو وشوې د پولیو یا ماشومانو د ګزرن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین ودرول شو. د واکسیناسیون کمپاین د روان فبروري په 20مه یعنې د دوشنبه پروس پیل شوی و. د دې کمپاین د درېدو له کبله به یو ځل بیا په زرګونه ماشومان د پولیو د وایروس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. په افغانستان کې د کورونا وبا له نوې څپې سره هم مهاله د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون دوام لري او تر اوسه پورې څه باندې 4 میلیونه او 1 لک تنه واکسین شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په واکسین شویو کسانو کې نیمایی ښځې دي. د سالنګ لوی لار د واوري او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره ورېدلې او توند بادونه لګې شي. د سالنګ لوی لار روان ژمی څو واره مخکې هم د درنې واورې او توند بادونو په سبب تړل شوې چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو له پایله 120 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ ادا کړی چې یوازې د اوکراین پوځي اهداف په نقشه کوي، خو په بریدونو کې ملکیان هم په نقشه شوي دي. روسي پوځیانو پرون سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغو بریدونو ګڼ تون غبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او بنګلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنګلاديش بالینګ کوي تر بیټنګ کوي. تر دې دمه پورې د بنګلاديش دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دیرشم اوور کې 116 منډې کړې دي. دا لوبه د بنګلاديش په چټوګرام کې روانه ده. ازادي راډیو په منځني سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو لښمنې خبرو چې د اټو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرونتي عمل او جنایت او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیاي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالۍ خلک اعظمي استفاده کوي.
د پخوانیو افغان سرتیرو هیلې او اندېښنې هم په یو تفصیلي راپور کې اوریدلی شي. تر یوې بجې یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شي. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوع ته مخه کړو، د ورځې تاوده مسله راخلو، د اوکراین مسله. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن پر اوکراین د روسیې پر یرغل د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وویل محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنګي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. د همداراز ویلي دا ډېره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي ژمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات وڅاري. د اوکراین په اړه نور تازه معلومات له عصمت څاروان اخلو چې په سټوډیو کې راسره ده. مهرباني.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار اوکراینیانو ته په یو پیغام کې پر نړیوالو قدرتونو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې د نړۍ تر ټولو غښتلي هیوادونه یوازې لری ننداره کوي. ښاغلی زیلنسکی چې په روسي او اوکراینی ژبه خبرې کوي وویل موږ اوس یوازې د ځان دفاع کوو. د همداراز یو ور بیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پای ته رسیدو لپاره لده سره خبرو تکشینی. لبل خوا د روسیې پوز په وروستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړي دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یوه روسیې الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یوه ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی ساری په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردې خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د لویدیځ په تېره بیا د امریکا د بندیزونو له اعلان سره سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن سهار وویل چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه کې یوازې پاتې شوی دی. د زیاته کړه څوک تیار دی چې زموږ تر څنګ په جګړه کې ودرېږي؟ هیڅوک نه وینم. څوک چمتو دی چې اوکراین ته د ناټو د غړیتوب ضمانت ورکړي؟ ټول بیری شي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلی زیلینسکي په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 128 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي د اتو تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوغ واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
پرون پنجشنبه د کاپ میاسې په 15 منېټه په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. دا پیښې داسې مهال کې چې د روانې فبروري میاسې په 21 منېټه په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمباین پیل شوی و، خو له دغو رضاکارو واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دا کمپاین په هیواد کې البته په دغو دوو شمالي ولایتونو کې درول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغو واکسیناتورانو وزنه جنایت بولي او وایي عاملینو سره به یې جدي البته د محاکمو د پریکړو سره سم چلند وسي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي دي د دغو پیښو په تړاو به دوی البته دوی دوه کسان نیولي دي. وړاندې د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورن بلل کېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي چې طالبانو به دا تورن ردول. خو د اوس لپاره چې د دغو پیښو عاملین څوک کېدای شي هڅه مو وکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویاند او مرستیال نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو مخکې تر دې البته له دې وروسته ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه بیلابیلو اعلامیو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې پر دغو واکسیناتورانو بریدونه دا پر ماشومانو بریدونه دي، ځکه دوی د ماشومانو د ژوند ساتلو لپاره کار کوي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښې کېږي، بلکې تر دې وړاندې یو کال هم البته تېر کال هم په ننګرهار ولایت کې درې تنه واکسیناتوران وژل شوي وو. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د اتو تنو واکسیناتورانو د وژنې په ارتباط د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې ده چې د دې پیښو عاملان به عدالت ته راکشي. د روغتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې لس روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو این ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا دوه کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیایي مسولینو په وینا د ودانیو د نشوالي په وجه دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدیش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیونه د سویډن موسسې او 50 میلیونه د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټه په مرسته چې هغه خپل فند لري سیډا فند او د یو این ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو او بی چیګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډیره روغتي مرکزونه ودانې نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات عرضه کوي او د نو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هوار شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانې جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانې چارې پر ټپه ولاړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې بیا هم د اوکراین مسله له تاسو سره شریکوو. خو د افغانستان له دننه دا خبر واوري چې د سالنګ دوه لار د واوري او توپان له امله د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل چې له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره ووري او تون بادونه لګي شي. تر دې مخکې د افغانستان له شمال ختیځ ولایتونو څخه ازادي راډیو ته بزګرانو خوشي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د ورښتونو له امله سږکال دوی هیله مند دي چې زراعت به په دغو ولایتونو کې شوي او همداراز مالدارو ویلي وو چې دوی هیله لري چې څړځایونه به سږکال د واورو ورښتونو له امله شنه وي او دوی به ګټې وکړي. د سالنګ لوی لار روان ژمی دا څوم ځل دی چې بندیږي او هلته واوري او توند بادونه د دې سبب شوي دي چې دا لاره د مسافرو په مخ وتړل شي. کله ناکله دا لاره د درنو موټرو په مخ چې درانه بارونه لري تړل کیږي او کله ناکله هم دا واوره دا لاره د مسافرونکو موټرو په مخ تړل کیږي. خو ل بیګا رئیس چې کومه واوره ووري د راپورونو له مخې دا واوره درانه ده او د ستونزې د لارې د ترافیک لپاره د دې په خاطر جوړې کړې دي چې بادونه ورسره ملدي. د کرکټ له درکه دا خبر لرو چې د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې د غوس روانه ده. بنگلاديش بیټنګ کوي. لومړی لوبه چې د دواړو هیوادونو ترمن شوه وه هغه بنگلاديش کټلې وه په لښت او پیره کټلې وه. خو په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې بنگلاديش بیټنګ کوي د بنگلاديش لوبډله برلاسه شکاری تر یوه حد پوری خو بیا هم لوبه ده وروسته وکتل شي چې سکیشي د بنگلاديش دوه لوبغاړي چې دوه تکړه لوبغاړي دي سوزیدل دي تمیم اقبال او شاکب حسن سوزیدل دي. تمیم د فاروقی په توپ باندې سوزیدل دي او شاکب راشد خان سوزول دي. خو بنگلاديش تر اوسه پوری په درې دېش اورونو کې یو سلو واوی منډي جوړ کړی دي او یوازې هم دا دوه لوبغاړي سوزیدل دي. افغانستان تر دې دمه و بالران استعمال کړی دي ځکه چې افغان لوبډله په دې پسې ګرځي چې د بنگلاديش نور وکټي تر سکه دا 500 واره لوبه ده ځکه کله د بنگلاديش نور لوبغاړي ژر ونه سوځي او افغانستان یو دوه درې وکټي تر سلويشتم واره پورې وانخلي نو کېدېش چې بنگلاديش بیا لوبه تیزه کی او ډیر رنزونه جوړ کی چې بیا به د افغان لوبټقاړو لپاره دا ګران وي چې دغه لوبه وګټي او ډیر رنزونه به بنگلاديش جوړ کړي وي. تر دې دمه د افغانستان له لوري فاروق شپاش واره کړی دي شل رنزي ور کړی دي یو لوبغاړي سوځي دلته ملک پینزو ورونو کې 15 دښمنډي ورکړې دي. مجیب الرحمن په وو ورونو کې یو دښمنډي ورکړې دي. عصمت الله په 4.15 ورونو کې چې دا ور امداد په بشپړې دورې درويشت منډي ورکړې دي. راشد خان په 15 ورونو کې شل منډي ورکړې دي یو لوبغاړی سوځولې دي. محمد نبی په 4 ورونو کې شپږویشت منډي ورکړې دي او رحمت یو ورکړې دي او لاس رنز یې ورکړې دي. نو دا و د کرکټ. اوس په اوکراین ته مخ کړو. اوکراین هم د ورځې تاوده مسله ده. په اوکراین د روسیې د بریدونو لپاره یو سلو و دېرش ملکان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په ویډیوي پیغام کې کړې ده. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولودمیر زلنسکی وایي سره له دې چې روسي پوځ ادعا کړي چې یوازې د اوکراین پوځ اهداف په نقشه کړي، خو په بریدونو کې ملکان هم په نقشه شوي دي. زلنسکی دا خبر هم وکړه. د خبرونې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې روسانو د پوایدا ملکیان هم هدف ګرځولې دي. روسی پوځیانو پرون سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. تیر شپه په کیف کې ګڼ خلک په میټرو کې در مځکه لاندې په تمځایونو کې پاتې شول او لدی ویری چې روسی الوتکه د خلکو په کورونو باندې بمباری ونه کړي. او داس راپورونه ورکړل شوی دی چې تر دې دمه 12 کسان له اوکراینه وتلي دي، اکثرو د پولند خواته مخه کړی ده. او راپورونه وایي چې پر اوکراین تم ځکه لاري روسي له دوو لارو بریدونه کړی دي، یو له شمال لوري بل البته له درو لوري بل. داس راپورونه خبره شوی دی چې د بلاروس لخوا هم روسانو په اوکراین باندې مسکني عملیات پیل کړی دي. او د اوکراین له جنوبه د سمندر لخوا هم او د راپورونو لمخې د هوا مځکی او بول لارې وسته اوکراین پر ضد باندې پوځي عملیات روان دي. د اوکراین په اوکراین کې د یو افغان څرګندونې اورو ځکه چې هلته او دا خبره هم وکړه چې په اوکراین کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د روسیې پر یرغل د اندشنې څرګندونو ترڅنګ دا ویل چې محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنگي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. دا هم دراز ویل دي دا ډیره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قانونو کې راغلي شمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات لنشتې وساري. د اوکراین د یو روسي پرون سهار د اوکراین پر ګڼو سیمو لکه څنګه چې موبایل بمباري وکړه او نن هم دا بمبار روان دی په دغه سیمو کې. یو هم د اډیسی شار دی، دلته روسي ځواکونه بمباري کړي ده. په دغه شار کې لیومیشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت څاروان چې خېدل دی. خوشحال مفتون د مرکه په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وویل:
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غوند خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلورو کې 15 راکټ هم راغلن، په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شو. حتی یو عسکر نو بل شې نو نه په نظامی ډیپو باندې شوی دی نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوی دی او خلک مړه شوی دی. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومي خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د خار نه وزي زی اطرافونو ته پدې چې وی چې هي خار وزه خرابيږي نسبت د اطرافونو نه. اطراف کې خو به هم چې هر رقم تیر ډیپوګان او د غشین نشته دي نه میدانونه دي. زه هم د میدان وینه د سه یو 15 یا 16 کیلومتر لري پروتیم، اما میدانونه هرڅه پروازونه بند کړی دي، میدانونه سرکونه هم خراب شوی دي. چنده سهار ور باندې دز شوی دي سرکونه، دغه کوم خط شې دي تیارو دي ښکته کې دوه دغه هم خراب کړی دي. خو معلوم نه دي چې دا چا خراب کړی دي، آیا روسانو خراب کړی دي که خپل اوکرانینو خراب کړی، خو پروازونه مکمل بند دي.
خوشحال مفتون په اوکران کې یو افغان. د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې هیواد د کرملین د پراخ نظامی بریټ په وړاندې یوازې پات شوی دی. زلنسکی دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې چې روسیې د پنځشنبه پر سهار وختي، البته زلنسکی نن دا خبرې وکړې او پرون روسیې پر اوکران نظامی بریټ پیل کړ. زلنسکی دا خبر هم کړی دی چې موږ د خپل هیواد د دفاع په کار کې یوازې پلی شوډل شوی یو. البته پرون د اوکران په ارتباط د اورپای ټولنې لخوا پر روسي یو لړبندیزونه ولګیدل. بیا وروسته د شپې لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ولادیمیر جو بایدن په یو وینا کې وویل چې پر روسي به یو لړبندیزونه ولګوي، او په ورته وخت کې بایدن دا ژمنه وکړه چې له خپل متحدانو او شریکانو سره په ګډه نور کار وکړي چې څنګه کېدای شي چې روسان د اوکران له بریده راوګرځوي. د اوکران په ارتباط نن د ناتو د دې شوغړو هیوادونو مشان غونډه لري، او په دې غونډه کې به دغه مشان په دې باندې خبري وکړي چې څنګه کېدای شي چې د اوکران دفاع وکړي او د روسي د بریټ مخه ونیسي. البته د ناتو مشانو ورلمخه خبرداري ورکړی دی، جو بایدن هم دا خبرداري ورکړی دی چې ترته روسان د ناتو د غړو هیوادونو په کوم هیواد باندې بریټ وکړي او حتی د دوی په وینا کې یو انچ هم روسان ورمخته شي، نو دوی په ډیر سخت یو ځای جواب ورکړي. د ناتو یو ماده دا ده چې د ناتو په یو غړي هیواد باندې بریټ وشي، دا د مان لري لکه د ناتو په ټولو غړو هیوادونو چې همدا شوی ده.
ویوا لا لیبرتا،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
The referendum is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو پلاست مخکینی جمهوریت نظام له سقوط سره د دې هواد نګدی ادریس هو سره نظامی او امنیتی ځواکونه به برخلیک شول. د ځواکونه یو شمیر د طالبانو لویر له افغانستان نو وتل او یو شمیر نوري په کورونو کې نستل او یای نور کارونو ته مخ کړه. د مخکینی نظام د ځواکونه له طالبانو غواړي چې د دوی له پوهې او ورتیا و دي په بیلابیل امنیتی دفاعي او استخباراتي برخو کې کار واخلي.
پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنې وروسته زرګونه پخوانی پوځي امنیتی او استخباراتي ځواکونه به برخلیک شول چې ځینی په کورناستي او ځینی نوري هم له هیواد ووتل.
دا چې په تیر دولت کې می په پولیسو کې دنده و او د دولت
د کونړ اوسیدونکو امان الله چې د مخکینی جمهوریت نظام پر مهال د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده په کورناسته د چې د پولیسي په برخه کې ډیر زد کړی کړی اوس مهال او ورځنی مزدوري کوي. امان الله دا تمنل لري چې طالبان به له پوهې او ورتیا نه په نوی جوړیدونکو پوز کې ګټه واخلي. دا کوي چې طالبان د پښان د بخانی نظام ځواکونه خپل نه بولی ځکه نو په خپل نوی جوړیدونکو وسلوال پوز کې ځای نه ور کوي.
اوس ټیکسی چلو ما او خپل بچو ته په حلال نه پخه پیدا کوم په وخت کې ما شو تنخم و نه پاغي باندې گزاره ډیره کېدله. اوس چې دی اوس دغه ټیکسی چلو دغه نش کوم مزدوري کو هغه باندې خپل بچو ته نه پخه برابرو خو هغه دومره پیسې نه جوړیږي. دغه
د پداسې حال کې د چې په دې ورسته ورځو کې د مخکینی نظام درې تنه مخکینی افسران د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمارل شوی او د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. محمد علي هم د مخکینی حکومت یو پوځي و چې په بادغیس کې دنده درلوده خو د طالبانو لراته ګروستې افغانستان پرې خود او ایران ته ولاړ. نو موږ اوس مهال په هغه هیواد کې په خوارۍ مزدوري بوخت دی او له طالبانو غواړي چې غچ اخیستل پرېږدي.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد و حکومت سقوط کرد
کله چې حکومت سقوط شوی زه په کابل کې وم. څه موده وروسته لاړم کورته سره لدی چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی و خو کورته لرا تک سره پوښوم چې ماته طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. له همدې عمله اړ شوم وطن پرېږدم او ایران ته راشم.
ناگزیر طرفی ایران به
پر افغانستان د طالبانو لولکی ورسته د دوی مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د پخوانی حکومت ټولو وسلوالو ځواکونو او ملکی مامورینو ته عفو اعلان کړه او خپل وسلوالو یې دغه فرمان د عملی کېدو غوښتنه وکړه. خدا په داسې حال کې د افغانستان لبیلا بیلو سیمو بیا دغه فرمان نه د سرغړونی راپورونه ورکړل شوی. تازه د رواني ونی د دوشنبه په شپه په هرات خار کې د محبوب شاه پونوم د مخکینی جمهوریت نظام د پولیسو یو افسر لخپل دوه نور همکارانو سره وژل شو. د هرات خار د اوسیدونکو په خبره طالبانو د محبوب شاه او ملګرو مړی په خار کې ګرځولي او خلکو ته ویلي چې د کسانو په انسان تختونه کې لاس درلود او دوی سره په مخامخ جګړه کې وژل شوه. خو د محبوب شاه یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې نوموړي د انسان تختونه په پیښو کې لاس نه درلود. محبوب شاه په جنایي برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې وي. د یادونې ده چې د افغانستان د مخکینی نظام د امنیتی دفاعي او استخباراتي برخو سره نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی مرسته کوله چې د طالبانو په لاس د نظام له سقوط وروسته د دې برخې ټول وسلوال بيدند شول. غلام غوث د مخکینی نظام د استخباراتي برخې یو کارکونکی و. نوموړي په غور ولایت کې دنده درلوده خو دی هم اوس په ایران کې دی. وایي د طالبانو د عمومي عفو په اعلان هیڅ باور نه لري.
پنځه کاله مې په مخکینی حکومتي نظام کې دنده درلوده. کله چې طالبان افغانستان ونیول له ما سره د دښمنۍ له امله یې هڅه کوله چې ان زما کورنۍ ته زیان ورسوي. ما هم له همدې امله له ټولې کورنۍ سره وطن پرېښود، ایران ته راغلم. د کورنۍ یو شمېر غړي مې چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي طالبان یې هره ورځ ګواښي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د مخکینی حکومت ټولو سرتیرو او افسرانو ته چې جرمی سابقه ونه لري او افغانستان ته ژمن وي په پوځ کې د شاملېدو بلنه ورکول کیږي.
کومو کسانو چې په اردو او نورو امنیتي بنسټونو کې دندې درلودې دوی که کومه جرمی مخینه ونه لري دعوت ورکول کیږي او جذب بشي، خو ملي اردو له داسې کسانو جوړیږي چې وطن ته ژمن وي، پیاوړي ووسی او د وطن ګټو ته ژمن وي.
طالبانو لدی وړاندې د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړو چې پکې د طالبانو لوري د مخکینی حکومت لسلو د ډیرو پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوی و. د طالبانو حکومت اوس مهال د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړیدو راپورونه ورکوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولای یعقوب اتسمو د وړاندې له ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سل زره نفری اردو د جوړیدو کار روان دی. نوموړي په دې مرکه کې د مخکینی جمهوري نظام له چارواکو او کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او د دوی د سر د خوندیتوب ژمنه یې کړې وه. خو د محمد علي او غلام غوث په څیر د مخکینی حکومت نظامیان د طالبانو غواړي چې د عفو د عمومي فرمان په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له پخوانیو ځواکونو نه د غچ اخیستلو په هدف په دوی حمله ونه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر اوکراین د روسیې د وروستي پوځي یرغل په اړه لیکنې خبرې کړې. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
پر اوکراین د روسیې بریدونو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. نیویارک ټایمز لیکلي پنجشنبه سهار وختي تر هغه لږ څه وروسته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د اوکراین په ښارونو کې د چاودنو درانه غږونه واورېدل شول. په مقاله کې راغلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بریدونو تر پیل مخکې په یو ټلویزیوني وینا کې روسان مخاطب کړل او ویل چې د غوښتل له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. نیویارک ټایمز لیکي پوتین لډیره وخت په دې فکر کې و چې په خپل گاونډیانو سناڅه کنټرول ولري، هغه گاونډیان چې یو وخت د لوی روسی امپراتوري او شوروي اتحاد برخه وو. د لیکوال په خبره پوتین د شوروي اتحاد په پرزیدو باندې شرمیده او دا چې څنګه لویدیز ځای ونیو. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو باندې د روسیې بریدونو لسګونه زره کسان له یو بیړني حالت سره مخ کړل او ګاڼې په دې لټه کې دي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ګارډین ورځپاڼې د یوې کیف میشتې خبریالې ناتالیا ګومینیک مقاله خپره کړې چې وایي سهار وختي د بمونو په غږونو ویښه شوه. هغې وړاندې لیکلي یوې مشهورې روسۍ خبریالې زنګ ورواهه او له دې ځکه بښنه وغوښته چې روسي پوځیانو په اوکراین باندې بریدونه پیل کړل. ناتالیا وایي موږ دواړو د سختو حالاتو او جګړو رپورټونه ورکړي خو اوسني پیل شوی ناورین باندې مو خشبه وژړل. د جرمني شپیګل خبرونه لیکلي جرمن او اروپایي چارواکو په اوکراین د روسیې بریدونه وغندل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دی پر اوکراین د روسیې برید لنډیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. هغه ویلي دا د اوکراین او اروپا لپاره یو تیار ورځ ده. د اروپای کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین خبرو ته هم اشاره شوی چې دغه بریدونه هدف یې د اروپا د ثبات او د ټول نړۍ د سوکالۍ د ګډوډولو هڅه بللې ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي، څو یې درسره شریکو.
ډیر مننه. زما نوم محمد عثمان برکت دی، د کندهار اوسیدونکی یم. زه فکر کوم په نړیواله کچه اوس نړیوال سیاست پر داسې یو محور باندې څرخي چې هر ډول لانجې او شخړې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ، د سیمو ترمنځ، دا باید په ډیپلوماټیکو لارو باندې حل سي. یوازنۍ لارې ډیپلوماسي ده او د ډیپلوماسي د لارې باید هر ډول کړکیچ د حل لار وموندل سي. ولې کړکیچ ته نظامي لار لټل او کړکیچونه په نظامي لارو باندې حلول هغه د بشري بحران، بیکاری، اقتصادي ضعف او همدارنګه اقتصادي کړکیچ او په نهایت کې د وینې تویدلو او وحشت لامل ګرځي. د وحشت، جګړو او هر ډول کړکیچونو خلاف یو په نړۍ کې د هر ډول سیاسي مشکلات لپاره ډیپلوماټیکی حل لارې غواړو. کاملا زدا جګړه او دغه نظامی برید چې د روسي لشکرو له خوا څخه پر اوکران باندې سوي دی دندمه.
متلاج منیم د کونړ ولایت اوسیدونکو، دا چې روسیه په اوکرين باندې جګړه شروع کړې ده او د اوکرين ځینې لوی ستر خارونه په نخه کړې په دوی باندې توندیز بریدونه کوي، د مخه د انسانيت او د بشريت خلاف کار غړو. دوی د پګډ سرکيري دی د ډیپلوماټیکو او خبرو اترو د لارې دغه خبره، دغه لانجه، دغه شخړه یوي خواته کې په جنگ کې خیر نشته، په جنگ کې نفاق دی، په جنگ کې بدمرغي ده. جنگ چې د نور کړهونه نورینو بدلونونه رامنځته کوي. موږ دغه جګړه نه د افغانستان نه د سیمې او نه د نړۍ په ګټه ګڼو.
وس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. پروګرام به هم زما همکار درته معرفي کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اتتنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملینو په لټه کې دي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دغو واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښودلي دي. د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو این ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیا مسؤلین وایي د ودانیو د نشوالي په وجه دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سالنګ دوه لار د واورې او توپان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبد الله عبید اسدی رډو ته وویل لپرون ماشامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره اوري او تون بادونه لګیشي. د سالنګ ویلار روان شمه څوزلي مخکې هم د ترنه واوري او تون توپان په سبب تړل شوی چې ورسره زرګونه مسافرین له سوندو سره مخامخ شوي دي. په اوکرين کې د روسي د بریډونو لپایل یو سلو ودیش ملکان او پوجان وژل شوی دي. د خبره د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په وی وی پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 ستنه نور ټپيان شوی دي. ولادیمیر زيلنسکي وویل سره لدی چې روسي پوزې دا کړي چې اوازې د اوکرين پوز اهداف په نقشه کوي خو په بریډونو کې ملکان هم په نقشه شوی دي. روسي پوجانو په انصار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتين په امر په اوکرين بریډونه پیل کړل. دغه بریدونو ګڼ تون خبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې د امریکا متحده ایالاتونه جنې لویدیز هیوادونه پروسې سخت منجزونه ولګوي او ټاکل شوی ده چې نن د ناټو ولسمشران د اوکراین په ارتباط غونډه وکړي. د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 210 منډې جوړې کړې دي او د شمو ورده او یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي.
یا د ژوند شتمنۍ
په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي. نن د شری یا سرخکان پر ستونزه پکې خبرې کوو چې په ورستیو کې بیا په افغانستان کې مثبت پیښې زیات شوې دي. په بدخشان کې د طالبانو محلي چارواکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو د شری ناروغۍ له امله څلور اویا ماشومان په کوف آب، دروازه او کوهستان راغها ولسوالیو کې مړ شوي او دغه ناروغۍ په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم ترلاسه کړو خو د دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. شریا سرخکان ساری مرز دی او تر ډیره ماشومان او په ځنګړي توګه هغه ماشومان چې واکسین سیوی نه وي ور باندې اخته کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د تیر میاشتې د راپورونو او ارزونو پر اساس د بشري وضعیت په خرابېدو سره په افغانستان کې یوازې سشکل د شریا سرخکن شپږ پېته زره قضیې ثبت شوې دي. په لندي یا قوس میاشت کې راپورونه و چې د افغانستان په لویدیځ کې د روان مریض کال له پیله په شریا سرخکن درې نیم زره ماشومان اخته شوي دي. د بختر دولتي اجنس د راپور لمخې د دغو پیښو او یا فیصد لري پراته غور ولایت کې ثبت شوي دي. د راپور لمخې لوري یا حمل میاشت راهیسې په شری د یو دیرشو ماشومانو مړینه هم ثبت شوې ده. د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو میلمه دی د عمومي داخلي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې ولې یو ور بیا د شری یا سرخکان پیښې زیاتې شوې دي؟
شری یا سرخکان د ماشومانو خصوصا په افغانستان کې اوس هم یو جدي ناروغي ده. خو یو غټ لامل دا بولو چې متاسفانه په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان د شری واکسین نه اخلي. لکه افغانستان کې یو غریب هیواد لپاره واکسین کول ډېر یو اساسي شرط. خوشبختانه دا واکسین هم په وړیا توګه په کلینیکونو کې موجود ده او حتی په ډیرو لرو پرتو کلینیکونو کې شته.
نه د شری پر ضد ماشومانو ته واکسین په کوم عمر کې ورکول کیږي؟
دا معمول په افغانستان د واکسیناسیون د پروګرام مطابق اول دوز یا لومړی ځل واکسین په 9 میاشتنی عمر کې او دویم چې په نامه د بوستر یا تقویتي دوز یادیږي په 14 میاشتنی کې ورکړي.
ورځو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم. د سری یا سرخکان د مخنیوي لپاره موږ مال څه شی وکړو؟
ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه. ولې کوم ولایت مو زنګ وهلې دی؟
لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ.
بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
دغه پوښتنه دا کانه نو ډاکټر صاحب نه صدا خو به ساري ناروغي نه وي دغه پوښتنه ده.
تاسو کوم ولایت نه زنګ وهلې؟
لغمان نه.
دوه اوریدونکو له لغمان څخه زنګ وهلې او اتمن تاسو د دې پوښتنې ولې کلی مهرباني.
دوی ته باید وایو چې ډیره یو ښه طریقه او ډیره مفیده او بهترینه طریقه د ماشومانو واکسین کول دي. د شری واکسین د دوی د مکلی عمله نږدې کلینیک چې دوی سره هلته شتون لري او موجود ده په هغې کې د شری واکسین شته. خپل ماشومان په 9 میاشتنی او دویم ځل لپاره بیا په 14 میاشت عمر کې
کیږي. تر هغو چې د ډاکټر سره زموږ خبرې بیا پیلېږي یو څو ورځې راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي دی. مهرباني.
زه مسافر خبرې کوم کونړ ولایت. زما پوښتنه د شیر یا سرخکان په اړه کې داوه چې دا د دې علامات څنګه راځي په ماشوم باندې او کله سرخکان یا شیر په ماشوم ولګيږي او مور خپل په دې پوښتنه چې د زمنګ ماشوم ته شیر لګیدل دا باید نور ماشومان کرنټین شي یا نور د گاون ماشومان ته دغونی کی یا داخله شیر بل ماشوم ته انتقالی کی کنه انتقالی من نه ډیره
ډیره مننه تاسو پښتنه ما ولي کله بیا به ورسره د ډاکټر صاحب سره پر دې موضوع بحث کوو. بل اوریدونکو هم را سره په تماس کړئ مهرباني.
محمد یوسف احمدی ما له خوست خارنه.
احمدی صاحب په خوست کې وضعیت څه دی د شیر یا سرخکان؟
دا د شیر کوم ناروغي چې د اوس مهال په خوست کې زای زای خبريږي او شته روانه ده. ولر ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه چې دا ناروغي چې کوم ماشومان واکسین شوی وي خو بیا هم دا ناروغي ورته پیدا کیږي د علت څه ده او دا هو په ژمي وړي پر سړی نه لري کنه؟
مننه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. دا راته وایي چې په خوست کې دودیز درملنې څه دي ځکه چې زیاتو ځایونو کې کلینیکونه نشته ځینې کسان هغه ولسی دودیز درملنې هم لري. په خوست کې چې یو ماشوم دغه سیمه مشکوک علي مولري خلک څه کوي؟
مهرباني تکل صاحب زیاتره خلک کوشش کوي چې خار تلاړ شي. په خار کې مشهور ډاکټران شته دغه علاج لپاره بیا ماشومان بیا یو کلی کې کوم کلینیکونه وي کوشش کوي چې مخه ونیسي او دغه ماشوم ډیر زیات د شری ناروغي ته نور کوي.
ډیره مننه تاسو سوالونه مولي کل ډاکټر صاحب سره به شریک کړم. ډاکټر صاحب بیا رخصوي دی. ډاکټر صاحب اوریدونکو کونړ نه زنګ وهلی و چې علایم څه دي او یو ماشوم چې دغه مشکوک علایم لري د کورونې نور غړي هم اخته کولی سي. بل اوریدونکو خوست نه زنګ وهلی و چې آیا واکسین سی کسان هم بیا په شری ناروغي اخته کیدی سي کنه؟
شری او قلا د ساری ناروغي ده. ساری په دې معنا چې یو ماشوم نه بل ماشوم ته او یو ناروغ نه نور سالم ماشومان ته انتقالي ډیر فوق العاده ساری د زر شرایط کې علائم اولین علامه د شری شروع کیږي لته به سره شروع کیږي لکه ریزش یا لکه سړو سي خړلې ادارې هم علائم سره پیل کیږي یا شروع کیږي.
او ډاکټر صاحب سره مو تماس بیا پرې سو د شری د یا سرخکان د ناروغي د علائم په اړه خبرې کولې. اوریدونکو ته ورزو پښتني به ویلي کو بیا ورسته له متخصص ډاکټر سره د دې پښتني مطرح کو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
کشمیر خان زرمرواله مخبر پښتونخوا لري په نامه اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني.
د سرخکانو یا د شریف مبارک خودلته افغان کډوالو کمپونه کې ډېر په صحیح توګه باندې مثلا د تا واکسین ولګول شو مثلا درځېدل کور په کور باندې دلته خدغه مثلا څه مطلب حال شو. نو د ډاکټر صاحب نه د ما پښتنه ده چې دا د سری عالمي خو خیر غنور مخسرم او اوریدونکو پښتنه وکړم چې به صرف دومره پښتنه وکم چې دا څومره عمر نه تر څومره عمر پورې مطلب دا د سری یا سرخکان ناروغي یو چاته پیښېدای شي.
بیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د شری یا سرخکان پر ستونزه خبرې کوو. تاسو تماس رخصوي لطفا خبرې وکړئ.
دا د سمه د ولایت د نړیوالو سالي خبره کوم. دا غره په خو دا واکسیناسیون خلک
خلک راتل د واکسیناسین خلک راتل کوټ په کور ګرځیدل نو دا لوکانه واکسین ول دا ټپال چې به واکسین خلک رااله بار ورور راته خراب د ماجه سره به در کتاب کښنه وتر وځ پر مټر غټانو ګرځیدل دا غزه سبو ګرځیدل لوکان دا ټپال دغه سبه واکسین اکثر پسول کې څلبیاش کسو واکسین سپله شپته پاتسوله دا رقم واکسین څنګه ټکی
بل تاسو نه د شری واکسین دستون زولیدل د روغتیا ریاست سره مو د تماس کوشش ونه کې چاغو ته د موضوع راسوي
یا سره موږ خو هغه څوک چې خلک پدې پیرا کړدا په ګویا کې اعلان نه کول ماجستان چې مالکان د خوبرې شو یم راځل هغه بار خراب ولاړ او تاسو د خپل دغه سملار
ډېر مننه خدای دې وکړي چې مسؤلو چارواکو ستاسو دغه ژغ اوریدلې وي او د دې ستونزې په حل کې ستاسو سره همکاري وکړي خصوصا په نادلي ولسوالۍ کې چې تاسو دغه ځای څخه زنګ وهلې وو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوي چې په افغانستان کې د شیر یا سرخکان پر ستونزه خبرې کوو متخصص ډاکټر رخصه وي د ډاکټر سب ستاسو ټلیفون هم لکه چې په شیر اختصاب بیا بیا قطع کیږي مهرباني وکړئ مخکې تاسو د دوه اوریدونکو سوالونه ځان سره اتمن یادښت کړئ نورو
پښتنه داوا او پښتنه داوا سي آیا دا مریضي یا دا ناروغي ساري ده بلې ساري ده لایو مریض شخص د نورو ته انتقال کیږي سالم کسانو ته دا یو خبره او بل علائم دا دي چې معمولا لتبه سره ماشوم یو جګه تبه کوي لتبه نو وروسته یو ورځ وروسته یا د تبه سره همزمان ورسره ریزش لکه د پزې وبراتل د سترګو نه وبراتل سترګې سری کیږي او په څلورم ورځ یا پنځم ورځ د ناروغۍ څخه د علائم شروع شي بیا معمولا بخار دی په جلد باندې معمولا د غوګول شان شروع کیږي په سینې کې په لاسو کې په خې په مخ د بخارونه مېده مېده سره سره بخارونه راوځي چې دا د شری هغه مخصوص علامه ده او همدارنګه کدی ماشوم خله تاسو خلاصه کې او ګوري دیننه نو دا سپینې سپینې لکه او خله کې پیدا کیږي چې د تپنامه د تبابت په اصطلاح کې سپات یا لکی وای په نام د کوپلایکس سپات یادیږي نو دا هغه مخصوص علامه دي چې بیا به خې کلینیکي چې دا ماشوم شری نه
بله ډاکټر صاحب اوریدونکو مخکې زنګ وهلی و چې دغه یو ماشوم چې مشکوک علائم ولري په څومره وخت کې بلکې سخته کولای شي
کله چې دغه ماشوم علائم شروع کړي لږ فایل د علائم نه په لامغه ورځ نه د تبه پیدا کړي لامغه ورځ نه تر څلورم او پنځم ورځ چې دغه بخارونه په بدن کې راوځي تر دغه څلورم ورځ د بخارو هم د پډیر سادهګي کوي چې په اندغه دوره کې معمولا دا دوره لاس دوله سرازه په بار کې نیسی په دغه لاس دوله سرازه کې نورو ته په ډیر سادهګۍ سره دا متاسفانه شرایط کې
بلې اوریدونکو خوښ نه زنګ وهلې وو هغه ول چې ځینی واکسین سی ماشومان هم په شری ناروغي اخته کیږي ستاسو معلومات څه وایي
پروانه کې ک د مونږ هیوادوال سره خصوصا هغه چې مشران دی پیادی مخکې لدی چې دا واکسینونه په افغانستان کې معرفي سي د متاسو ډیر په زرهاو ګلالي ماشومان په ټول افغانستان کې ژوند له لاس ورکوه اوس الحمدلله الحمدلله مړینه د شری له وجې نه ډیر زیاته کم شوی او علت همدار چې دغه واکسین ډیر موثر په ټول دنیا کې یو علمي او ثابت شی ده که کوم ماشوم چې واکسین شوی ک بیا سره هم ونیسي نو ټول کورنۍ ته د معلومات ته بیا د شری دې ته ډیر داسې نرم تیریږي به تکلیف تیریږي اسانه تیریږي نو په دې باره کې د سره هیڅ تشويش نه کوي
بلې ډاکټر صاحب موږ د روغتیا وزارت چارواکو سره هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې یو څوک راوغړو خو متاسفانه څوک پیدا نه کړای سوې مخکې اوریدونکو د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه زنګ وهلې و چې د په خبره مخکې کور پر کور واکسین ماشومان ته لګول کېدی خو اوس د واکسینونو ډلې یو سیمه کې راځي ځینې ماشومان واکسین کوي ځینې بي واکسین دغه سي پرېږدي په دې برخه کې تاسو وړاندیز څه دی چې څه ډول یو کمپاین باید په برخه کې عملي سي
د ورور سنادلینه عبدالسمد خان لکه سينوي د تماس نیولای وو زه خو اول یو خبره کوم چې ټول هیوادوال د دواو کې چې جنگ دی ورکسي او رنگ دی ورکسي متاسفانه د جنگ له وجې نه د سي واکسینونه هغه رقم سي کمپاینونه او د روزمره واکسینونه یوازې کمپاین کفایت نه کوي کمپاین خو به یو ځل دوه ځل درې ځل په یو کال کې وسی د روزمره واکسینونه هغه ورور خبره به خصمه ده چې واکسیناتوران نه یوازې په کلینیک کې کینی باید یو پروګرام ته په نامه د اوټریچ پروګرام وي دوی خپل هغه موټر سایکل بایسیکل هر شي چې لري باید واخلي او کله ته لاړ شي کورو ته او خلکو ماشومان ته واکسین ورکړي امنیتي وضعیت څه ده دا باید د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان د دولت او حکومت وظیفه ده چې د واکسیناتوران ته زمينه مساعده کړي چې په هر کلی ته هر جماعت ته هر کوڅې ته او کورو ته لاړ شي او ماشومان واکسین کړي. خو خلک هم خپل مسؤلیت باید ادا کړي، در داسې ونه کړي چې خپل کور کې منتظر پاتې شي چې کولې واکسین رانغی. حد اقل خپل ماشوم دی واخلي تر یو 15 کیلومتره شپږ کیلومتره کومه فاصله کې چې کلینیک ده، دا د مور او د میندو او د پلرونو مکلفیت ده چې خپل ماشومان کلینیکو ته بوځي او هلته واکسین.
بلې ډاکټر صاحب، که یو ماشوم دغه علایم چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ریزش ولري، تبه ولري، د خولې په شاوخوا کې لکې یا هم سپینې لکې وي، د کورنۍ نور غړي تر دې چې دوی کوم روغتیایي مرکز ته رسوي، لومړنی مرسته څه ورسره کولای شي؟
بهترینه خبر دا ده چې اول هیوادوال ته د خبرې چې ناقې ناقې دواګانې دې نه ورکې. دا یو ویروسي مرض ده، میکروب یو نوی ویروس، او هیڅ نوه د دې د ضد کومه دوا نشته چې دوی تداوي. بهترین شیان چې دی یو ماشوم، ځکه دا مریضي اکثرا په دغه سړه هوا کې ویروسونه ډیر فعالیت کوي، نو یو ماشوم باید نورمال ګرم وساتل شي. داسې ګرم نه چې بیخي وتړي او بخاری ورته بند کړي، نورمال ګرم وساتل شي. او دویم، څومره چې کوی سي مایات ورته ورکړل شي، هر څه شي تغذی ته باید ډیره توجه وکړي. په کور کې هر څه شي لري او ماشوم یې خوړی شي، دا باید ورکړل شي، ځکه چې په دې مریضۍ کې متاسفانه دغه معافیت سیستم د بدن ډیر کمیږي، او که غذا او ډوډۍ د ماشوم ته او خوراک ته توجه ونسي، دا ضرور نه ده چې ډیر قیمتي شیان هر شی چې په دا کور کې پیدا کیږي، که غذا ته توجه ونسي، ډوډۍ او د شیان ته توجه ونسي، بیا دا په مال نوټریشن یا په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي چې هغه بیا وروسته نور جنجالونه ورته جوړي.
ډاکټر صاحب، د افغانستان په زیاتو لورو پرتو سیمو کې چې کله دغه سیمه ماشومان علایم ولري، د کورنۍ نور غړي زیاته توجه نه ورته کوي، که دغه سیمه ماشومان سفر کوي لوي سیمه څخه بلې سیمه ته چې دغه علایم ولري، څه فکر کوي چې د کوم ستونزو سبب کېدای شي؟
نو دا خو یو خپل په دجریان د سفر کې د ماشوم په تکلیف کېږي، د ته امکان لري چې دغه معافیت ما مخکې ویل چې دغه معافیتي سیستم ضعیف کیږي، دغه فرصت طلبه میکروبونه چې موږ ورته اپورچونیستک انفیکشنز وایو، دا ورته زمینه مساعدېږي چې بیا نور میکروبونه مداخله وکړي. او په زمین کې دوی په سفر کولو سره د خپل ماشوم غیر د کلینیک ته بیا نور غیر ضروري نور ځایو ته معافلو ته داسې ځایو ته نه بي، ځکه په حقیقت کې دوی دا میکروب نور ته خپروي.
بله ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې په غور او بدخشان کې د سلګونو ماشومانو په شری دښته کې دوه راپورونه ورکول شوی دي، په کوم سیمو کې د دې ناروغي د خپرېدو امکان زیات وي؟
او دا ناروغي په هغه ځای کې زیات خپرېږي چې اول خلکو اقتصادي کچه ډیره ضعیفه وي، ځکه معافیتي بدن سیستم د کافي غذا د نه خوړلو وجه نه ضعیف وي، نو دا میکروب هلته ښه فعالیت کوي. بل په هغه ځایو کې چې حفظ الصحه ډیره ښکته وي، بل په هغه ځایو کې چې په وړو یوه اتاق کې مثلا ټول کورنۍ خلک ژوند کوي، ډیر بیروبار وي، هلته کافي تهویه یا هوا ونه لري، په هغه سیمو کې نظافت هلته ښه نه وي، متاسفانه بیا د مریضي هلته ډیر په سرعت.
ډاکټر صاحب، له نورو ناروغیو سره د شری سرخکان فرق څه دی؟ مثلا له چاک سره
عمدترین فرق د دې، اگر چې د غتبه او ریزه شو دای معمولا له نورو مریضانو سره کیږي، ولی عمدترین فرق دغه ده. الحمدلله اوس خو چیچک مونږ په افغانستان کې بخین نه لرو، ځکه دا مرض کنټرول شوی، ولی بعضی نور مریضان دي دوی ورته مونږ تاسو ورته چیک ان باکس یا مثلا په فارسی کې ورته ابله مرغان او دا رقم مریضان دي، دوی خو دغه جلد کې کوم بخارونه راوځي معمولا اوبلني داسې منځ کې اوبلري، ولی د سرخکان دغه کوم اندفاعات یا د کوم بخارونه چې راوځي دا وچ دي، یعنی هیڅ اوبه نه لري، دا یو غټ تفاوت یم. ده
یو اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شمنې
په بل کور پر کور واکسین چې واغړ ډیر مؤثر تمام دی، عمر نه پوهیږي، عمر داسې خپل په مابین کې هم دای به اعتبار یو حکومت وای کور پر کور دی وشي، بل حکومت وای جماعت پر جماعت وشي، دا زموږ د حکومت په مابین کې یو نوې اعتبار دی چې موږ کوو. دا خپل د ماشومان سره موږ دښمنۍ راخیسته ده، دا مسولیت هم موږ سره راځي، حکومت هم راځي. او پښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا ده چې دغه ماشوم چې شری نشي سرخکان، دغه په ماشوموالي کې خو نشي، یعنی په لویوالي کې هم نه د سرخکان نشي کې نه نشي.
نن د شری سرخکان پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر په دې وروستیو کې بیا زیات شوی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ډاکټر صاحب، نو دا پښتنه ده دغه سرخکان یا د شری دا د تفریح دوره یا د تورګ دوام کوي، او بل دغه دغه بازي امراض دي چې بولي سیستم یا مثلا سترګ باندې منفي تاثیر کوي، یا بازي مثلا په نور دی وجود په نور ورغان باندې منفي تاثیر کوي، دا تاثیر فرغکان دی وجود په کومو برخو باندې منفي تاثیر کوي.
میرویس اخلاقی احمد هلمند ولایت نه. هغه ماشومان چې خصوصا عمرونه لږ، کومې علامې دي چې دغه ماشومان نسي وسکراس په هلمند کې ته بنده د شیر ناروغي کومه سوې ده په خاپه پرتره نه ده ماشومان نسي. او بل ساجه صاحب یو خبره ده چې مخکې خصوصا واکسین به د کور په کور ګرځوي، اوس په ماجوتو کې دي ته بن ځینې د کور خلک چې بیا کللي بیا ماشومان کور ته یې، نو بیا څوک ورولي د ماشومان؟ یو خدا تکلار هم سمه نه ده.
ډیره مننه. د کمپین په اړه مخکې بل اوریدونکي هم تماس نیولی و چې کور پر کور کمپاین ګټور بالا. بل اوریدونکي زنګ وهلې دوی ته ورزو مهرباني وکي. آزادی راډیو ده.
ډاکټر صاحب کوم دا پوښتنه ده چې دا شیر چې کوچنی ونی سي اند تر څو وخت پرې کې د واکسین ونه دږي د تبع ځان اړول کیږي بیا اند تر دې نور تاوان کیږي، نو دا وخت تعین نه تک. ډاکټر صاحب مبارک ته وایم.
ډاکټر صاحب تاسو ترازو تاسو د څوبریدونکو تماسونه اتمن واوریدل. دوی مختلفې پښتنې درلې، کڅم ځینې پښتنې جواب سی ودی، خو بیا هم که یو لنډه اشاره تاسو ورته وکړئ مهرباني.
هغه ورونو چې له هلمند نه مسلسل تماس نیو، زه یو خواهش لرم تاسو نه د خلکو نه د افغانستان له قدرمن ولسته چې تاسو له چارواکو سره له خلکو سره له حکومت سره خبرې وکړئ او غوښتنې قناعت ورکړئ چې د کمپاینونو باید کور په کور اجرا شي. ځکه اوس الحمدلله ټول هیواد تر یو چتر لاندې دی او اوس په دومره غټه ستونزه د امنیتي له نظره نه وي که دا یې لامل یا دلیل. معمولا دغه شری په ماشینتوب کې منځ ته راځي او کله چې منځ ته راغی او شری مریضي یې تېره کړه او ماشوم جوړ سه، بیا خوشبختانه دی تقریبا عمري د دې مرض خلاصي. او دلیل هم همدغه ده چې واکسین موافقه یې، ځکه موږ واکسین چې ورکو واکسین پاکت کې بل څه نه ده، واکسین د دغه میکروب یو ضعیف شوی شکل ده چې دا ورکو چې په بدن کې مقاومت منځ راسي. او آینده کې که یو سړی یو ماشوم دوه دوزه واکسین واخلي نو تر عمر تر پایه پورې دی د دې شری له ناروغۍ نه خلاص ده. خو د سن له نظره معمولا تر واقعات زیات تر 15 کلنۍ هم لیدل کلي، خو داسې کسان هم لیدل شوي دي چې حتی شل کلن دېرش کلنۍ شری نه یې تیر کړی په دې سن کې هم منځ راتلی شي. ولې معمولا دا ناروغي ده ماشومانو ناروغي ده او اما په مختلفو سنو کې لیدل شوی ده.
بله. بل اوریدونکي ویل چې جانبي عوارض څه پاتې کیږي په ماشوم کې چې ممکن په دې ناروغي اخته شوی؟
بله، معمولا دا مریضي متاسفانه ځینې وخت کمپلیکیشنونه ډېر یا اختلاطات لري. معمولا ماشوم په اسهال اخته کیږي، یعنی د ده په دغه کولمو باندې تاثیر کوي دا ویروس یا دا میکروب. پیشرفته حالاتو کې کدای شي حتی په دماغ یې تاثیر وکړي، دماغ یو التهاب منځ راوړي. کله کله د دوی دغه د سترګې د متاسې شیشه چې ده چې موږ ورته کورنیا یا قرنیا وایي، متاسفانه دا نرمیږي او که ماشوم ته توجه ونه سي حتی واقعات لیدل کیږي چې په آینده کې د دوی دغه سترګې دغه شیشه مکمله مقدره سي تیاره سي او دی ونه لیدل. یعنی داسې حالات هم لیدل شوي چې د شرې د اختلاط له امله ماشوم مړندیږي خپل دید له لاسه ورکوي متاسفانه.
ډاکټر صاحب اوریدونکي ویل چې دغه ناروغي څومره وخت دوام کوي؟ یو ماشوم چې په شری اخته کیږي دغه ناروغي په دې کې څومره وخت وي؟
معمولا چې شری پایل سي تر څو چې تقریبا دغه بخارونه هم ترې نه ورک سي نو درې هفتې په منځ کې نسي، یا ویس ورځې هغه کتابي دوره هم دغه ده.
او د بل اوریدونکي پوښتنه دا و چې په وړو ماشومانو کې علایم څه ډول وي او یو څه نسبتا چې غټ ماشومان وي په هغوی کې د دې ناروغۍ علایم څنګه وي؟ یو ډول وي که فکر کوي چې
د ناروغۍ علایم په ټولو کې یو ډول دي. معمولا همدغه رقم که ماشوم غټ وي یا تا که ځوان هم وي تاسو وګورئ نم دا رقم تبه منځ راځي، نم دا رقم بخار او د شیان روزي. معنی معمولا ماشومان زیات په تکلیفې ځکه سنس غټي خو به اوسه تحمل هم کوي سي او سلام کوي، خو ماشومان بیا په دې کې ډېر تکلیف.
ډېر مننه. او ورته کتاب یادونه وکړم چې ازادي رادیو تغور جست روغتیا د ځوان شتمنۍ پروګرام دی. نن د شیر سرخکان پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام علمه دی د عمومي داخلي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. راسخ صاحب، په شیر د اخته ماشوم تداوی څه ډول پیلېږي، څنګه دوام کوي، کوم درملنه تاسو فکر کوئ چې موثره ده نن سبا؟
ماشومان معمولا ډېره جګه تبه کوي او دا تبه ماشوم په تکلیفې نو که دوی سره د تب د زد دوا خصوصا د پاراسیتامول او اسیتامینوفن. البته یو شی زه هیوادواله ته وایم چې اسپرینز یو دوا ده او هغه هم تبې کې کارول کېږي. هغه هیڅ وخت له 12 کلونو نه یا 15 کلونو نه کته ماشومانو ته باید ورنکړل شي، ځکه هغه په تبه کې بیا که تبه کنټرول کړي ولې عوارض لري. نو د تبې لکه پاراسیتامول یا اسیتامینوفن دغه قطرې یا شربتونه دا موجود دي، دا دې ورکړل شي. که چیرې ماشوم سي نو بغلی بیا سر به خوده تداوی دې نه کوي، هغه نږدې ډاکټر چې په هغه محل کې ستا هلته موجود دي چې هغه یې نظر په همغه وضعیت ته په کتو سره بیا ورته دوا ورکړي.
بله، تاسو د ډاکټر صاحب د ځینو دواګانو نمونه واخیستل، بیا مو د خپل سرو دواګانو یادونه هم وکړه چې باید ماشوم ته ورنه کول سي. ځینې کورنۍ ممکن ماشومان دغه علایم ولري خو دوی یوازې د تبې د ماتولو هڅه وکړي. چې تبې ماته سي ممکن هغه ماشوم نږدې کلینیک یا روغتون ته ونه رسوي. دوی ته ستاسو وړاندې ستې
ما فقط د کتاس متوجه سي یا ما صرف د تبې په خاطر ویلې، خو کچیر متوجه سي چې ماشوم په سختۍ سره نفس باسي، صدا د نیومونیا یا د سینه بغل یا علامه ده، بیا دا نو ډېر یو جدي حالت ده. او که چیرې ماشوم ډېر شدید اسهالات ولري په دې حالت کې دی، په هیڅ صورت دوی سر به خوده دوا نه ورکړي. یو نږدې ډاکټر ته د دې یا صحي کارکوونکی چې د دې په کلی کې موجود ده دوی ته نږدې ده، هغه ته د مراجعه وکړي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورید. میلمه مو د عمومي داخلي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را ووهه، خپل پښتني مطرح کړي او خپل نظریات یې را سره شریک کړل.
روغتیا د ژوند شتمنی.
پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
Yeah, what time?
جبا کے وطن یا اللہ فسول مجبا کے وطن دا اختر دا جنگ سپنا کے وطن